دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار 5 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 16 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه ده. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ور نه کړل سي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. او د امریکا ولسمشر د وسلو د زیات کنټرول او تر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. مودی زیاتوي په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي او د اقدام وړ معلومات سپارل شوي دي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګنده کړه. بلخو د پاکستان د وزیر اعظم لخوا خپور شوی بیان وایي چې د ترهګرو ته به د دې اجازه ور نه کړل چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به د هند لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس بشپړ پلټنې وکړي. تېره شنبه سهار وختي له پاکستان سره پر پوله د هند په پټانکوټ سیمه کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډې وسلوال برید وسو چې په پایله کې پر شپږو بریدګرو سربیره اووه هندي سرتیري ووژل شول. هند شک لري چې برید د پاکستان میشتي جیش محمد ډلې وسلوالو ترسره کړی دی. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
وی ډو هوپ دټ د ټو کنټریز ویل بی ایبل ټو رستور
هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې نا امنی ده، د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره خپې پیغام نه لري. پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله کم کړي او اړیکې ښې کړي.
نوموړي زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مودې راهیسې روان دی، خو د سخت دریز مفکورې او د داعش او نورو ترهګر ډلو رامنځته کېدو حالات ډیر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي د جنوري پر دوهمه د شیخ نمر النمر په نامه د یو شیعه دیني مشر په ګډون 24 کسان اعدام کړل چې د هغه وروسته په تهران کې کارجن مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیر وایي هیله لري چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده 2 کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان قیصر افریدي تېره ورځ مشال راډیو ته وویل هغه افغانان چې ځانونه نه و راجستر کړي او کارډونه نه لري د دې پروسې برخه نه دي. د نوموړي په وینا اوسمهال 15 لک افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه ثبت شوي، خو ښایي تر دې زیات کسان پرته له دې چې نومونه ثبت کړي هلته میشت وي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د ډسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها په مزار شریف کې د دې هیواد پر کنسلګری وسلواله حمله وغندله او دای د دواړو هیوادونو د ګډ دشمن کار وباله. نوموړي پرم په مزار شریف کې د خپل کنسلګری تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل داسې حملې د افغانستان او هند پر اړیکو منفي اغېز نسي کولی. د هند حکومت د پیښ پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د مسؤلانه او مسلکي چلند ستاینه کوي. وسوال کسانو د دوشنبه په ورځ په مزار شریف کې د هند پر کنسلګری وسلواله حمله وکړه چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ. په حمله کې د هند ډیپلوماټانو یا د کنسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. خبرونه له مشال اډیو څخه اوري. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه تن نور ژوبل شوی دي. د پینټاګون ویاند پیټر کوک پرون وویل چې د امریکا د پوځي عسكر د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې خپل افغان او همکاران سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تن نور زخمیان شول. کوک همداراز وویل چې په هلمند کې د روغتیا کارکونکو پر دوه هلیکاپټر هم ډزې شوې چې په پیښه کې د زخمیانو د لیږدولو لپاره ورغلي وو. په دې حمله کې یوازې یو هلیکاپټر زیان رسیدلی دی. په مرجع کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم زخمیان شوي خو کره شمېره نه ده څرګنده. اوس مهال د امریکا 2000 عسكر په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د وسلو د زیات کنټرول او پر خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پرم په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په دې اړه د غلي پاتې کېدو لپاره پلمې باید پای ته ورسیږي. نوموړي څرګنده کړه چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره له خپل صلاحیت کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړه نسی.
د وسلو پلویانو کې داسې کانګرس برمته کړی وي خو ټول امریکا نسی برمته کولی. موږ نسو کولی چې د وسلو د ازادۍ په بایه د وینې داسې بهېدل وزغمو.
د امریکا د کنیټیکټ ایالت په شونځي کې درې کاله وړاندې د شل زده کوونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو پر مهال د اوباما لسترګو اوښکې راتوی سوې. په امریکا کې هر کال شاوخوا 10,000 کسان د وسلو له لارې د تشدد په پیښو کې وژل کېږي. د لږ تر لږه 4 غیر قانوني کډوالو مړي وروسته له هغه وموندل سول چې کښتۍ یې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوبې سوې. دغو کډوالو هڅه کول چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواکو پرون وویل چې اوبو د دغو کډوالو جسدونه د دوی د ایوالیک او د کلی سواحلو ته وروړي وو. رپورټونه وایي چې په دې کې د ښځو او کوچنیانو مړي هم وو چې هویت یې لا نه دي څرګند کړي. د ترکیې خبري اژانس ویلي چې دواړه بیړۍ په طوفاني اوبو کې سوري سوي وې او دغه کسان غرق سوي وو.
سلام پختونخوا.
زموږ غل از مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. پاکستان وایي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمول کې مثبت رول ولوبوي.
Pakistan will continue to play a positive role as an important member of the OIC and a friend of both Saudi Arabia and Iran.
قسم د چنن د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ اقتصادي رادري پر سر اوسم په پاکستان کې د زینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پات رسیدلې ده. خو د دې پروژې د ګټ پاړه د اقتصادي چارو یو شنن کوي وای
پاکستان کې بعد د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دینو د اړتیا پر روزګار ملي.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو کې 8 لاکه او په خیبر پښتونخوا کې 15 لاکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیات تعداد د انجونو دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر وایي
70% سکول د موږ د جنکو جوړو او 30% د لکانو جوړو چې د ریشو برابر شي.
پروانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د دې غلارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پاتې ده mashalradio.com. د مشال رادیو لمړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس زو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان دا وزمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار هم په خیر. رابیز ما ژغوري فکر کوم په ټلیفون کې څه ستونزه ده. بیا به حضور ته وکړو چې له رابیز سره په تماس کې سو او دا وخت رابیز مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. د سلام پښتونخوا په خبرونه کې زیاتره وخت موږ په لومړي سر کې خپل خبريالان تورځو او لدی څخه د سیمې په اړه تازه حال ټولو ورسته تاسو سره پورنورو. رابیز اکرم خان د ټلیفون پر لیکه وسته. رابیز سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابیه. د پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم پرون پر ټلیفون خبرې کړي او دواړو دا هوډ څرګند کړی دی چې د ترګري خلاف په پګړډ مبارزه کوي او ترګرو ته اجازه ورنه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي هم منصب نریندر مودي سره ټلیفوني خبرې کړې وې او د پټان کوټ د ترګرو په برید کې پر ځاني او مالی زیان یې د افسوس څرګندونې کړې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې احمد شاه د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټان کوټ پر پوځي اډې د برید ذمېوارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایو غوښتنه هم کړې ده. د هند وزیر اعظم لخوا د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاره وایي چې نوی ډیلی د برید په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات چې دی هغه پاکستان سره شریک کړی دي او وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه په ټلیفوني خبرو کې د دې خبرې باور ورکړی دی چې دغه حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. احمد شاه بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي هم منصب سره په ټلیفوني خبرو کې د پټان کوټ په برید غمرای فکر ده او د هند وزیر اعظم ته دا باور ورکړ چې پاکستان به د هند حکومت لاړه خبر کړی شوی د معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسلوال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. د بیان تر مخه چې دواړو وزیر اعظمانو په خپل منځي تعاون د ترهګرۍ د مخنیوي عزم څرګند کړی دی.
ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پته د مشال رادیو .com، او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال باندې راځي. پروانه خبرونه کې تاسو ته د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ سندري هم لرو. تاسو کولای شئ چې د سندرو لپاره بیل ځانګړې خبرونه د خبري او سندري هم واوري او په هغه اړه تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړئ او سندري درته واورو موږ په هغه اړه باندې. اوس موږ هڅه کوو چې په پېښور کې ل خپل خبريال زلاند یوسف زی سره تماس ونیسو. خبر دا دی چې د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال کېدای سنن پېښور ته ولاړ سي او نو موري د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات وکړي. د ملاقات موضوع به د گوادر کاشغر لارې په اړه وي، ځکه چې د راپورونو لمخې تر اوسه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پاکستان پر مرکزی حکومت په دې اړه بے باوري څرګندوي او وایي چې د کاشغر گوادر لارې په اړه تر اوسه پورې له دوی سره کافي معلومات نه دي شریک کړي او په دې پروسه کې شفافیت نشته. له نوموړي سره به ورسته خبرې وکړو. خو ساسو پام د یو راپور پر لور راګرځوم. پاکستان وای د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندیشمن دی او هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمول کې مثبت رول ولوبوي. دا خبر په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. نو موړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ وروسته د عربي نړۍ ځینو نور هیوادونو هم له ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې. دا چې د سعودي او ایران ترمنځ به د روان کړکیچ پر پاکستان څه اغېز وي او له دوی سره به په اړیکو کې څه ډول انډول ساتلی شي، په دې اړه دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځو. سعودي عرب د جنوري پر دوهمه نیټه د شیخ نمر النمر په نامه د یو شیعه دیني مشر په ګډون 23 کسان اعدام کړل چې تر هغه وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته اور ورته کړ. تر دې ګام وروسته سعودي له ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. ورپسې بحرین، سودان او کویت هم له ایران سره د سفارتي اړیکو پرې کولو او متحده عرب اماراتو بیا د کمولو اعلان وکړ.
که څه هم په سعودي کې د شیا دینی مشر شیخ النمر د اعدام په ضد په پاکستان کې مظاهره وسوې، خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به هڅه کوي څو د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو غړي په حیث د سعودي او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې مثبت رول ولوبوي.
We do hope that the two countries will be able to restore relations through
مونږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامنی ده، د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان با د اسلامي هوادونو د سازمان د یو مهم غړی او د سعودي او ایران د ملګری په حیث هڅه کوي چې د دواړو هوادونو ترمنځ فاصله کم کړي او وړيکي خېکړي.
سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم د سعودي او ایران ترمنځ په سیمه کې نیابتي کړکیچ له مودې راهیسې روان دي، خو د سختدریزي مفکورې او د داعش او نورو ترهګرو ډلو رامنځته کېدو حالات ډیر زیات کړکیچن کړي دي. سعودي په دا وروستیو کې د ترهګري ضد یو نړیوال ائتلاف جوړولو اعلان هم وکړی چې د پاکستان په ګډون یو شمیر سنی اسلامي هیوادونه غړیتوب لري. دا چې د پاکستان غړیتوب به د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ کې ایران ته څه پیغام ورکړي، په پاکستان کې د سیمیزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي
پاکستان یې تو ضرور کہہ رہا ہے کہ وہ اتحاد میں شامل ہے، لیکن
پاکستان خدا ضرور وائی چھ پدی اتحاد کے شامل دے خپل فوج پر دے نشی راضی کولے چھ پوزی عملیاتو کے برخوا اخلی. نظر فکر نہ کوم چھ پدی لڑکے با فوج پ عملی تو گا د برخ خستو پ حق کی وی بلخوا ولس با ہم ونغواڑی چھ پاکستان دے پ فعال تو گا پ سعودی اتحاد کے برخوا اخلی. بل خبر ادا دا چھ د ایران او سعودی د کڑکیش لکبل با اوس دغه اتحاد پر خپل بخو و ندریږي.
دا چې پاکستان به اوس د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې څه ډول توازن ساتي، پروفیسر عسکری زیاتوي چې دا به د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وي.
جہاں تک فائنینشل سپورٹ کا تعلق ہے وہ سعودی عربیہ سے پاکستان کو زیادہ
تر سوچ د مالی ملاتړ خبر ادا نو هغه د سعودي لخوا پاکستان ته زیات ورکول کیږي. خدا وخت په هیواد کې دننه د پاکستان پر حکومت ډیر زیات فشار دی. کچیر سعودي پاکستان لزان سره یو ځای کول غواړي نو بیا به هم ولسی فشار داوی چې پاکستان له دغه جګړې څخه پرهیز وکړي او پر خپل ځای پاتې شي.
که څه هم لوږدې مودې راهیسې د سعودي او ایران ترمنځ په څه ناڅه ډول ترنګلتیا دوام لرلی او دواړو هیوادونو هڅه کړې چې خپلې ګټې په نورو هیوادونو کې هم خوندي وساتي او ځینې کړي یو د بل په ضد وکاروي، خو اوس دا ترنګلتیا په جدي کړکیج بدل شوې چې د سیمې پر هیوادونو سربیره د نړۍ سترو طاقتونو هم د دې کړکیج د پر امن حل ژغ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو خاوري د چین د کاشغر او د پاکستان د گوادر ترمنځ د اقتصادي راهداري پر سر اوس هم په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پر مرکزی حکومت بے باوري پایته نه رسیدلې او د دې پروژې پر شفافیت او تفصيلاتو شریکولو ټینګار کوي. د اقتصادي چارو د شنونکو له تحقیق سره سم کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د 15.5 ارب ډالر پروژه ده چې د توانایي سړک د ریل د پټلۍ او د فایبر اپټیک کیبل په ګډون به پر یو شمیر نورو څنګه کار ترسره کیږي. دا چې د اقتصادي راهداري پنګ به چیرته لګیږي اسرار العالم محمد په خپل رپورت کې د معلومولو هڅه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ مخکې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانیسته وکړه، خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکراموتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوې پټلۍ ده چې چین یې د خپل صوبې سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي. خورده په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهداري زیاتره برخه دی د دوی له سیمو تیر کړل شي. اکراموتی وایي د پاکستان دننه په اقتصادي لار به شاوخوا $12 خرچه راځي.
دا د سینکیانګ صوبه ده د چین، هغه پورې هغه سړک راوسته ده او هغه کې ریل هم شته، نو هغه سړک او ریل دی بوتله غواړي تر گوادره، نو گوادر نه اخوا به هغه لکه سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره. په دې کاریډور به صنعتونه جوړیږي او صنعتي ښارونه به جوړیږي. پاکستان کې به د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک سیدی نو دغه ته روزګار ملوي یا بوته دغه روزګار فواید ملويږي د زیات تجارت فائدہ بوته ملوي یو کروڑ خلک جوړیږي راغی نو یو کروڑ مطلب دا دی چې پنځه کسان په کور باندې واچوونه پنځه کروڑ خلکو ته فائدہ رسی او هغه به د غربت نه بره نه دي صرف بلکې هغه به د مډل کلاس پر نه وي نو دا یو غټه فائدہ ده دې فائدہ کې بلوچستان هم وایي سندھ هم وایي او خیبر پختونخوا هم وایي چې موږ ته زیات نه زیاته فائدہ وشي
بلخه د پیښور یونیورسيټي د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ظهور خان وای د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې شپږ روي ده چې پکې سړک ریلوی لاین او انرژي لاین شامل دي ظهور وای دا د شپږ 50.4 ډالرو پروژه ده چې پکې څټولو زیات 3.8 ډالر د توانایي 15.9 ډالر د سړک 3.4 ډالر د ریل پټلۍ او گوادر بندرگاه لپاره 0.4 ډالر ایښودل شوی دی دا په خبره کڅه هم د نمر او هوا نه با توانایي پیدا کول شي خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې لکویلی څنګه توانایي ترلاسه کړل شي ظهور وای د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هوا د نن نه با کارول کیږي
د شپک دغه دی خو د ټولو نه زیات غټ لوکیشن چې دی نو د انرژي لپاره دی بیا په سی روډ لپاره دی بیا ریل دی بیا ماس ترانزیت سره شته ټول منصوبه چې کومه ده چې د شپک مدونو کې ده کنه نو هغه د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راوند کې ده چاینیز شیر چې کوم دی نو هغه 46 بلین راوند اباوت راځي پاکستان هم د سره زموږ ډومېسټک شیر چې دی نو دا 18.1 بلین ډالر دی د نور انرژي ته د ټولو نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی او په سیدا غنه په ضرورت دی 5.9 بلین دی ریل دی 3.7 بلین دی او ماس ترانزیت دی ریل پر 1.6 بلین دی او گوادر دی 0.7 بلین دی او د فایبر اپټکس ته چې کوم دی اوس په لوکیشن هم سپور دی فردر
د پیښور یونیورسيټي استاد زیاتوي که د گوادر کاشغر پروژه کامیاب شوه نو له دې به دومره توانایي پیدا کیږي چې پاکستان یې بیا نورو هیوادونو ته هم ورکولی شي همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې اقتصادي کارپوه اکرام هوتی هم کوي او وایي د اقتصادي کوریډور نه به یوازې د پاکستان شاوخوا 15 کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي
اسرار الله ممندو چې تاسو ته د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري او د دې د لګښتونو په اړه معلومات ورکول لکه څنګه چې مخکې هم ذکر وکړ امکان دی چې نن د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال پېښور ته ولاړ سي او هلته د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره پر همدې موضوع خبرې اترې وکړي دا وخت مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی زمر سره د ټلیفون پر لیکدي زلان یوسفزی سهار په خیر زلان سبزی په دې اړه که تازه معلومات زموږ سره شریک کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري په اړه څه بحثونه روان دي
ډیر مننه جی دا بالکل د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی هاوس ته راغی پر مخه نن د وفاقي وزیر چې کوم د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر یې څنګه بل دا بدن په خبرتو درتلو امکان نه او که هغه په خبرتو راغی نه به د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره ملاقات کوي تیرو شور ودو کې چې وزیر اعلی کوم بیان ورکړی دی د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې په اړه چې وفاقي حکومت غني د پښتنو او بلوچستان سره درغلي کوي یا نو غواړي چې د راهدارې کوم د مرکزی لار له هغه په دی غاړه باندې رشي او شانتۍ ټول پنجاب ته وړي په دغه اړه باندې وزیر اعلی تیرو ورځو کې ډېر سخت سخت بیان ورکړو نو په هغه د وزیر اعلی په تمات کې کوشش کوي چې خو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سو سو واري ویلي چې څنګه بل راځي نو هغه په کار کې ځان سره پورا ثبوتونه راوړي او پورا هغه مواد او نقشې راوړي چې هغه موږ ته هغه دا ثابت کړي چې موږ به دا راهداري په مغربي لار باندې ګرځیو په دې کې به دا شانتۍ وي شاملي او وزیر اعلی پر اسخټه ویلي چې هغه ځړې خبرې هغه کې چې دا به ځي او موږ ته واستي یقین درکونی موږ په هغه باندې هیڅ یقین کول ته تیار نه یو د دغه ترڅنګ چې موږ بیا نور سیاسي چې کوم ګوندونه لري په خیبر پښتونخوا کې دا غي چې کوم رد عمل لري ته وګورو نو تیر ورځ د جماعت اسلامي امیر مشتاق احمد خان هم یو خبري غونډه ته وینا کړې ده او په هغه کې هغه ویلي دي چې کوم وفاقي حکومت ته اړ په کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې کوم نه نو واضح بیان نه ورکوي او د دې مطلب دا دی چې اغي دغه چې کومه اسانچاوي دي دغه چې کوم مرکزی راهداري ده د اغي پنجاب طرف ته اړوي او پښتانه او بلوچستان د دې نه محروم ساتل غواړي او مشتاق احمد خان دا ویل چې د جمعې پر ورځ باندې هغې منصوبه لري چې د ګورنر هاوس مخې ته چې کوم نو یو احتجاجي ناسته وکړي، او که چېرې په دغه احتجاجي ناسته باندې چې کوم نو وفاقي حکومت اکشن وانه غوښته، نو د هغې وروسته بیا هغې دا منصوبه لري چې تر اسلام آباده پورې لاریونو کې او د پارلیمنت هاوس مخې ته چې کوم نو هلته کې احتجاج پیل کړي. دغه تر څنګ تېره ورځ بیا په د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې کوم نه هم یو خبري کانفرنس کړی دی چې په هغې کې هم هغه د وفاق لخوا چې کومه رویه چې کوم سلوک خپل کړی شوی دی په دې اړه باندې په کاشغر ګوادر اقتصادي رهداري په اړه په هغې باندې ټکونه کړي دي، او دا یې ویلي چې قومي وطن پارټي چې کومه ده هغه به د صوبې ټولو ګوندونو سره او د صوبې پولیس سره چې کوم نه د کاشغر گوادر په دې اسانتیاو تر لاسه کولو کې د وفاق خلاف ولاړوي، او چې څه قسمه ګام نور سیاسي ګوندونو چې تینو دی ورسره هم ملګري وي. دا راکان چې راشو مونږ عوامي نشتل ګوند هم تیر ورځ یو خبر پاڼه چې کوم نو مرکزي سکتري اطلاعات چې کوم نه رایت خان هغه خبره کړې وه اسفندیار ولي له طرف نه چې په هغې کې هم اسفندیار ولي دا ویلي چې وفاق ګنې دا منصوبه نه لري چې په خیبر پختونخوا د بلوچستان په سیمو باندې دی د کاشغر گوادر چې کوم اقتصادي لار در دی دا مرکزي لار دی ولس تراشي. عوامي نشتل ګوند هم دغه اختار ورکړی چې که چېرې د خیبر پختونخوا ولس له دې اسانتیاو محرومه پاتې کړی شو نو دوی به هم درون احتجاج کوي د وفاقي حکومت خلاف. د جمعیت علما اسلام فلرامان ډلې ذکر وکړو، جمعیت علما اسلام فلرامان ډله هم فلرامان یو ورځ وړاندې چې کوم نه په دې اړه باندې خبرې کړې وي، او سبا فلرامان ډله هم دا پلان لري چې په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو یو غونډه چې کوم نه هغه راوبلي او هغه کې مختلفو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړي ده چې سره اتفاق کوم.
صحیح، ډیر مننه زلان یوسف زیز مر سره د تازه او تفصیلی معلومات شریکولو. شاوراز ولري
مشال رادیو، ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په زیاتره سیمو کې دوی استادان لري او یا بیا په سکولونو کې د سهولتونو د نشتوالي له وجهې ماشومان سکول ته تګ پرېږدي. د ماشومان سکولونو ته د نه تګ لاملونه څه دي او دا چې حکومت په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي، په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او رپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې سناسه 15 لکه ماشومان سکولونو ته نزي. زیاتره داسې ماشومان د صوبې په کوهستان، تورغر، ټانک او هنګو ضلعو کې دي. بلخوا دغه اداره وایي په فاټا کې سناسه 8 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي، خو زیاتوي په قبایلي سیمو کې دغه شمیره زیاتې ده. هم شي د پیښور او فاټا لپاره د الف اعلان کوارډینیټر عمر اورگزی بیا وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په دغه ماشومانو کې زیاتره شمیره د نکودا چې سکولونو ته انځي.
زموږ سره دا چې کوم زموږ شمیرې دي د مطابق 25 لک مشمان په خیبر پختونخوا کې او سکول دي چې دا اور اول 24% جوړیږي د پاکستان لیول باندې، او بیا دي کې موږ سره کوم فاټه کې موږ سره تقریبا 8 لک مشمان اوټ اف سکول دي. د فاټه حوالې سره موږ سره 78% مشمانې جنہ کې چکه مې دي د اوټ اف سکول دي.
13 اونۍ د پاکستان وفاقي وزیر محمد بلیغ الرحمن کامی سمنه ته ویلو په ټول ملک کې 15 پېته لک مشمان سکولونو ته نزي. په دغه کې زیاتره د هغه سیمو سره تعلق لري چیرته چې خلک د کډوالۍ او بیکوري په ژوند کولو مجبور دي. د خیبر جنسې د خیر خیګړې یو کارکونکي ناهید پردیوای بیکوري د قبایلی سیمو د ماشومانو تعلیم سخت زیانمن کړي دي.
ایکستریمیزم کو واپس موږ ستونې ټولې ګلونو چې کوم اسکول لدین نو هغه چې کوم نو تباکی خلک د یرینا او د وغنن چې کوم نو خپل بچي اسکول ته نه لیږي، او بل دا لري چې د اپریشن په وجه ډیسپلیسمنت شو نو هغه ډیسپلیسمنت کوم چې کوم دی نو زمونږ ماشومان ډیر په سفر شو پدی.
الف اعلان په خپل رپورت کې د اهم وايي یوازې په خیبر پختونخوا کې د 21000 استادانو کمی دی، او په سکولونو کې د استادانو د کمی، د سہولتونو د نشټوالي او د پنځم جماعت وروسته د سکولونو نشټواله ماشومان په سکولونو پرې خاوډو مجبوروي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې د مشال رادیو .com د سهار 9:30 بجې سوي او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف چنګار کړی چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم په ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. مودی ذاتوی په دې لړ کې پاکستان ته ځانګړي او د اقدام وړ معلومات سپارل شوی دي. دا بیان د هندي وزیر اعظم د دفتر تر هغه وروسته خپور شوی کله چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نوموړي ته ټلیفون وکړي او د هندي پوځیانو پر وژلو یې غمرازي ورسره څرګنده کړه. پاکستان وايي د سعودي او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ ډیر اندېښمن دي او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کې مولي کې مثبت رول ولوبوي. دا خبره په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. په سم باندې کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نوڅار وايي چې هلري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوال دوه سیدو مده دوه کال نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به ورسي پریکړه د پاکستان کابینه کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل شوی دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کوک پرنول چې د امریکا د پوځ یو عسكر د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې لخبل او افغانو همکارانو سره د روزنی مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو پر زیات کنټرول او خرڅلاو د محدودیت لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. اوباما پرم په سپین ماړی کول چې په دې اړه د غلی پاتې کېدو لپاره فلمي باید پای ته ورسیږي. نوموړي څرګنده کړ چې پر وسلو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپل صلاحیت کار اخلي څو دا خبره کانګرس ته ولاړ نه شي. او لشتر لږه څلور دیش غند کانی کډوالو مړی ورسته له هغه ومندل سول چې کشتی د مدیتراني په سمندر کې ډوبي سوی. تو کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسوي. ترکی چارواک پر نوویل چې او بود دوه کډوالو جسدونه د دوی دوه سواحلو ته وروړي و. دا مهم خبرونه لنډیز تاسو واوریدئ او ورسیږي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستي دي. تاسو یې هم اوریدو ته رابولو نو راځي چې ورته غرسو دا تاسو او دا هم د سراج زهیر لخوا د پاکستان کورنۍ ورسپانو اداريو ته کتنه.
نن د پیښور نخبریدون کې اجرس پڼ خپل ادریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې په دې منصوبه باندې جمعیت علما اسلام فیډلی سبا په پیښور کې ټولګوندي زغونډه رابللې ده او د غرنګ جماعت اسلامي هم په 8 جنوري د دې پر ضد درنی ورکولو اعلان کړی دی. تر یې مخکې وایي هم دارز عوامي نیشنل ګوند هم په دې منصوبه باندې تحفظات لري او پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونو هم وخت په وخت په دې منصوبه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. ورسپانه زیاتوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د نورو سیاسي ګوندونو وینا ده چې د کوم سړک یې په بلوچستان کې پرانیسته کړې ده هغه د پاک چین د اقتصادي راهداري د سر برخه نه ده او دا شن په هزاره کې چې په کوم سړک کار پیل شوی دی په هغه باندې هم د صنعتي ترقۍ لپاره سهولت په نظر ناراضي. خو د دې په پرتله په پنجاب کې د تیریدونکو سړکونو په برخه کې ایل این جی د بجلی پیداوار گیس پائپ لائن اپٹک فائبر صنعتی پارکونه ریلوے لائن او دغشن اقتصادی زونونه هم شامل دي. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سوسوار ویلي دي چې په دې منصوبه به د ټول ګوندیز غونډې د فیصلو پر رڼا کې عمل درآمد کولې شي. خو د سیاسي ګوندونو په دې منصوبه باندې ګوتی راپورته کول د انسان په ذهن کې شکونه او سوالونه راپیدا کوي. نو په کار دي چې حکومت د دوی د تحفظاتو لرکولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د سیاستوالو اندېښنې لری کړي او دا شن د پلانینګ کمیشن او د نور متعلقه ادارو ذمہواری جوړیږي چې د دې منصوبې تفصيلات په ویب پاڼه ورکړي چې دا رنګ ولسته هم د دې منصوبې په حق له معلومات ترلاسه شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ نه متاثر د قبایلي سیمو د ځوانانو ترمنځ د لوبو د مقابلو لپاره فټا یوت فیسټیوال تبیا کول د حکومت یو ښه ګام دی. ادارې وړاندې لیکي چې وکتل شي نو هم د صحتمند لوبو په ذریعہ باندې په فاټا کې د امن لار هواری دی شي او څومره چې لوبي زیات وي هم ربځوانان له ترهګرۍ او انتها پسندۍ نه ډډه کوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال رسپانې په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د هند په پټانکوټ کې وسلوال برید د دغه هیواد د امنیتي ادارو کارکردګي د پښتنو لاندې راولي. وزیر اعظم نریندرا مودي به هم د پاکستان سره د تعلقاتو په وده کې د مشکلاتو سره مخ کړي. بلخو د انساني حقوقو د څار اداره هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د ښځو د شاملول ډیر مهم دي. منور شاه د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال د هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په حواله لیکي چې د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز د برید وروسته تر درې ورځو دغه مرکز کې د وسلوالو لټون جاري وو. دې پیښې د هند د امنیتي ادارو کارکردګي د پښتنو لاندې راوستې ده. دا راز د دې وسلوال برید نه پاس د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لپاره به هم د پاکستان سره د وړاندې په شان تعلقات قائم ساتلو کې مشکلات وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د 13 دسمبر په 15مه نیټه نریندرا مودي لاهور ته یو نه اعلان شوی مختصره دوره وکړه او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره یې د شخصي تعلقاتو سرګندونه وکړه. خو د دې برید نه پاس بعد دواړو هیوادونو مشرانو ته دغه ډول تعلقات جاری ساتل ګران شي. ورسپانه لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ په دې ورستیو کې تعلقات وده کړي او د روانې میاشتې په اخره کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په دوه اړخیزه مسلو خبرې کیدونکې دي. په یاني حال کې هندي او پاکستانی رسنۍ وای وسلوال د امن د خبرو مخنیول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بد اعتمادۍ ماحول پیدا کول غواړي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ د سیړونکو لخوا وای افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د هواد د سولې په عمل کې به خځې هم ونډه لري. نو په کار دی چې د لړکې کیدونکې د جنوري په 11مه نیټه ممکنه خبرو اترو کې خځې شامل کړي شي او ثابت کړي چې خځې د دې هواد په مستقبل کې برخه لري. د انساني حقوقو کارکونکو اندېښنه لري چې افغان حکومت به د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د خځو حقوقونه لپامه وغورځوي. Human Rights Watch وای تیر کال د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشوه خو خځې پکې نه وي شامل کړې شوې. ولسمشر اشرف غنی د دغه نه پاس د خځو د حقوقو لپاره کارکونکو ته ویلي وو دوی تر هغه خځو ته په دې عمل کې د شاملېدلو زحمت نه ورکوي تر کومه چې پکې د دوی د شاملېدلو لپاره مناسب وخت نه وي راغلي. یاد اداره وای په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقبل په اړه هر ډول فیصله کې د خځو شاملول ډیر مهم دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان حکومت څرګنده کړي چې ایران سره د دې هیواد د سیاسي اړیکو خرابوالی به د شام یا سوریې د سولې پر مذاکراتو ناوړه اغیز ونه کړي. ټاکل شوی چې روانه میاشت د شام د حکومت په شام کې د اپوزیشن یو شمېر عربي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي په جنیوا کې د شام د بحران د حل پر لارو خبرې پیل کړي. ایران او سعودي تر دې مخکې هم په شام کې د سولې لپاره په نړیوالو مذاکرو کې برخه اخیستي خو د مخالفو خواو ملاتړ کړی دی. په دې اړه فرشته جلازی د ریټرز خبري اجانس پر حساس د راپور جزئیات تاسو ته وروړي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چار وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن د مستور سره خبري کړې دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اجانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي رانجيبه د سوریه د کرکچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړی. هغه ورستی لانجې بچې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړی چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې پر راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په ایران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې ورسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پریکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. تاسو اندیښنه سته چې شای په ورستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریه په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریه د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤل میخایل ژکیو پرون ویل
The intra-Syrian talks are
پا په سوریه کې د شکیلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالوی سره سم پر مخ روان دی. موږ بنن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاذ سټیفن د میسټورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ایز لانجې به د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د میسټورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ځای کړو.
زموږ غلم شال رادیو خاوري سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوښنولې دی او سم د هارون بچا په ژغ کې د دې سندري اوریدل پر لور تاسو پام راګرځو. زموږ غلم مشال رادیو خاوري سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوښنولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد پر سرحدي سیمو او بخښي د مشال رادیو دغه خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای سي. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي چې د سعودي عربستان له ائتلاف سره د ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه حتمی سوي نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د ولسمشر اشرف غنی د بیان مرستیال تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې افغان حکومت د هر هغه هیواد له هڅو ملاتړ کوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یې ترسره کوي، خو د سیاسي چارو کارکوونکي بیا وایي که چیرې افغانستان د سعودي عربستان د نوي ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي په هیواد کې به دننه یو شمېر حساسیتونه راوپاروي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې واوري.
سره لدی چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له جوړېدو نږدې یو میاشت تیریږي، خو لا هم په دې ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د افغان حکومت دریز نه دی معلوم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سعودي عربستان له دې ائتلاف سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی پریکړه نهایي شوې نه ده، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اهمیت از ائتلاف و چگونگی
د دې ائتلاف اهمیت او د اهداف سره ولې هغه موضوعات دي چې تر سیړنې او د حکومت تر غور لاندې دي، خو تر اوسه مو وروستۍ پریکړه نه ده کړې. کوم سوالونه او اړ موضوعات چې مونږ مطرح کړي تر اوسه مو ورته دقیق جواب نه دی موندلی. وروسته له هغې چې دقیق جواب ترلاسه کړو مونږ به خپل موقف روښانه کړو.
د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان کال د قوس میاشتې په 23 نیټه جوړ شو. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحده امارات، پاکستان، بنگلاديش، ترکیه، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، نایجیریا، یمن، فلسطین او یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه ائتلاف به په افغانستان کې هم د تروریزم ضد عملیات ساري. سعودي عربستان له افغان حکومت هم تنه کړی چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. خو د سیاسي چارو شنونکو بیا وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د دغه ائتلاف هدف دا دی چې د مذهبونو او قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د چارو کارپوه متي الله خروجی د سه‌شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له بیړي کار وانه خلی.
د افغانستان حکومت لازم ده چې د عقل نه کار واخلي او د افغانستان د قومونو ترمنځ او د مذهبونو ترمنځ سرشت و هغه یا والا چی موجود ده هغه به نظر که اونیسی بعدی سازمان که شامل شه. او گره دقیقه سازمان چی سازی رسان پر پیشنالی کرد یقانه هدف اداره چی دی مذهب دی حنفی مذهب مخالفین تکول ده دقیقه ائتلاف که شامل دل ده افغانستان دی طرفی ایل مجاورل ده او افغانستان یا حالت تولی چې دغه جنگونو نه بل جنگ مذهبی جنگ ته افغانستان کش کیږي او کچیر په افغانستان کې مذهبی شخړه پیدا سو د دې لمنه ټولات بیا ډیر مشکل دي.
نموړي هم درنګ د افغانستان او ایران اړیکو ته په اشاره ویل کچیر افغانستان د سعودي عربستان د ائتلاف غړیتوب تر لاسه کړي نه یوازې د ایران بلکې د یو شمیر نور هیوادونو اړیکې به هم خراب شي.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده دوه کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ پریکړه د پاکستان کابینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د ډسمبر پر 1 نیټه په پاکستان کې د اوسېدونکو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو مده پای ته رسېدلې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسلام آباد راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 3 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس د فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول شکل ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به دوه کاله کوي که یو کال به کوي خو امید دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي، نو هغه په ځواب کې وویل
اوس چې کوم دی اوس یونیسیار دغه رنګه پروګرام نه لري.
د د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وسیده د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیر موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمې وروسته د دوه نور کالو پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د پالیسین کلیو سیدونکو حافظ شاهین الاسلام لما شموالی په دواړو سترګو روړندې، خو بیا هم د میرالی په الیمنټری کالج کې د قاری استاد په توګه کار کوي او د ځان او بچان لپاره روزي ګټي. نوموړی وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربې ازب عملیاتو وروسته په ګډ کار کول مجبور سو، خو اوس د حکومت غوښتنه کوي چې بیرته خپل کلي ته د تلو اجازه ورکړل سي. له نوموړي سره د مشال اډیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې او دا راپور یې پر جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
حافظ شاهین الاسلام یای چکل ضرب ازب اپریشن لگیا شا بیا د کورنا لره بره او د کور د ننا د توپ غنډوري راته لگے دل چاو د دل نه پوی دو چمرو کا پاته کی جو
ضرب ازب اپریشن چکل شری شو مش کو کلی شو مش کرے ته به گله ارتله به میز ور کے ډیر وژال ډیر تکلیف میز بنته شو دا مخصوص اول تیار میز نه را بالکل بوته کوین کی نه وختم کی چباس نه را زندگی اخیری لا مارو
مجبور شو بنو وکڑے سپر تیرے دل او دخپل کلی کور ارمونی سرنگ کاوان دا ہن دے دوینا وار وائے
دے بیر کلینا چی بے بکا خیل کم تا لوڑنا تو رئی شخصی خدا چی نای بو میں نگ ملاو دے بے بے دیر تکلیف اندر سن میں ملاو دو خو بکا تورو سے بے ملو بی بکا تور سے بے جگی مالو کانا تخپل سری بے لمبارت لو ملاو دو بے چی دا حالات میں دے خپل کلی و دے کیر ارمون میں اکر رو میں جرل چی خپل وطن دے خور ایک سال کی دم را تکلیف مشتے دا
حافظ شاهین الاسلام دا وقت دے کتبی وزیرستان کلی دکتا بیرتا تلل آئے دبل چا سرا و سی جی چرواکی اجازت نور کوی چخپل کلی پالیسین تا لار شی پا دا غابا رکشے یہاں ارمون جن خبر تا غوجوان سے
زو چکی من دو جدا کے تلوڑ اللہ ایس آمی رکھپل نیے کر آئی سی جو ایس ماں خپل پالیسین تا نبرش دی زو پسر کے بند خو وطان نمی نو خپل کلی ہوا و دے خپل کلی بود خپل کلی دے بیچر اول دا موتا چکی من دو کہیں ایس آئیو دے دی دا میں ارمون دا جدے پالیسین یہ بود چکی من دو کان زو وچ
حافظ شاهین الاسلام دے حکومت نا غشتنا وکڑا چھ دما سرا دے کلی ٹولو سے دون کی دے خپل کلی پالیسین تا زرکی ور پریش دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
اوسم ستاسو پام د پښتو ادب په اړه د راپور پر لور اگرځم. په خوست کې یو شمیر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډیره سوي او پر شعر او شاعري سربیره ځوانان اوس مهال نثر لیکي او په بیلابیلو برخو کې علمي څېړنې کوي. د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
کرکتون کې فرید الله قربان وایي چې اوس مهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډیر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډیر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډیر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی هغې دپاره ډیر اثار وژباړل شول.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې مطالعه د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې داسې نه وایي هغه ډېر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډېر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډېر راضي دي.
د خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اند کسان ډېر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډېره ده. شاعر او لیکوال ظاهرشاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي.
یو وخت په خوست کې ادبی غونډه ټکنۍ وی، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا د خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دي.
د یادونې وړ ده، خوست کې د مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېر دا ټول بنسټونه پښمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي یا د ولایت کې په علمي او فرهنګي برخو کې لاستراوړنې او پرمختیاوي نوري هم ډېرې شي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوولو سبجو
حجرا په یوونی ما بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
زموږ غله مشال رادیو څخاوري د مشال رادیو د لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پا پای کې او تاسو پام د فیاض خشکی په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
روانم حوصله تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے تلے پاسے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے تلے پاسے دلے
Thank you.
په محفل کې تاشنا پتا نظرو حمزه جوړ په محفل کې